السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کړې دي ویل کېږي چې په دغې خبرو کې ښاغلي پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په امریکا کې د کرونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه باندې چې کوم وضعیت اختیار شوی دی په هغې اړه هم تاسو ته راپور لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې سم دستي د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د اوربند ټینګېدو غږ کړی دی. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر هنګري غږ کړی چې د کډوالو په وړاندې دي سخت قوانین پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې سم دستي د اوربند د ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم بللی. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته اشاره کړې او ویلي د مې له 9 راهیسې وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي وسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. د اروپایي ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ټینګار کړی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره زر تر زره مستقیم مذاکرات پیل کړي. په عین حال کې طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو سبب شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلي چې ملا برادر همداراز له ګوانتنامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پنټاګون ویان جاناتان هوفمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې دعوه په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به ډیموکرات ګوند وکیلان هم پرې خبر کړي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شول. په اریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیو جرسی او د شمال او لویدیځ په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. دا وروستیو شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 سره تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغۍ جیکپول کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګری کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګری د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستۍ سختي د لغوه کړې او زیاته کړې ده. ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وګڼل شي. د هنګری د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې. هنګری تېره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بل له منځه یوړل او شاوخوا 300 کډوالې له زندان ته ورته شرایطو لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل، خو د هېواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً په راتلونکي کې د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو د سپارلو مخه ونیوله. د هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دي په ګاونډیو هېوادونو کې په کونسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یوه خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدانو په باور د هانګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت دې راکم کړي. دا مدثر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په هلمند کې په سنگینه واشیر کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو او ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو په غبرګون نن په لښکرګاه کې خلک راوتي او مظاهرې وکړې.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوې دي، غوښه مو سره ګډې شوې دي.
په امریکا کې په څلورو ایالتونو کې د کاروبارونو بیا پیلیدل ځنډیدلی ځکه چې هلته د کرونا ویروس تازه څپې خپرې شوي دي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او د تاوتریخوالي د کمیدو سربېره د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دوحې تړون بریا او سولې ته رسېدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مال په دې اړه رپورت لري.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاله خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه د هوکړې پر عملي کېدو، بین الافغاني خبرو، د بندیانو تبادلې، د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن وی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوري:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د اسانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو له بشپړ ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خبره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل، له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میدوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاند کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون پشپشپشتمه راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه واورئ. که انټرنیټ مو سم وینو اپلیکیشن هم لرو، کولای شئ په انډراید یا آی او اس ټلیفونونو کې خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو. هلته هم په ډیره صفاتو باندې د ازادي راډیو اوریدلی شئ. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د سنگین د دوشنبه ورځې د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې مسلې د خپلواکو څېړنو دپاره دي یو باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم شي. حکومت او طالبان دواړه یو بل تورنوي چې تېره ورځې په سنګین کې پر عامو خلکو توغندي وشتلي او ګڼه مرګ ژوبله یې ورړولې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هلمنده الیاس دایی یو راپور رالېږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګاه په ګرم هوا کې د مظاهره چارو لخوا په نیول سوو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنګین او وشیر ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان رایادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د مین چاودیو له امله ګڼ شمیر ملکي کسان ووژل شول. د سنګین د دوشنبه د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکی کسانو پر میله بازارې راکټونه او توغندۍ وشتلي دي او ملکی کسان وژلي دي.
د قاتلینو مجازات غواړو.
دلته په لشکرګاه کې مدني فعالان، قومي مشران او د ښار اوسیدونکو په ولاریون کې راټول شوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکی اهدافو په نشر کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې د سنګین بوژنونکي پیښه په بې طرفه ډول وڅېړي او عاملینې چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغیر ورکړي.
دغه زموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوي دي، غوښې مو سره ګډې شوي دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک بې ګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي. تر څه وخته دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپله لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مه ځوروي.
په سنګین کې د دوشنبه د ورځې ملکي تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تېره ورځ د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوې وه، درویشت ملکي کسان مړه او پنځلس ژوبل یاد سیول. خو هغه تازه شمېرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاکې ورکړي دي ښیي چې د مړو شمېر دېرشو ته رسېدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لاریون کوونکي نه یوازې د سنګین او وشیر ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د څېړنې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو دپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه رایتیږي. سنګین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه ده. زموږ په ټول افغانستان خوا بدیږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خوا بدیږي. پر هیچا باندې مې نه دي پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هیله دا ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کوي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې څلور کونډیانې دي او ځوانانو زیات طبقه ځوانان په نشي توک اخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دي او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ژغ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر شي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قران وایي.
د سنگین او اشیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلي د غلاریون په داسې حال کې کېږي چې د یوناما او د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر په وروستیو راپورونو کې شمیرې ښیي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې به تم شو. هلته نه یوازې دا چې د مرګ ژوبلو مسله دا، اوس د برېښنا ستونزې هم شته. د کجکي د برېښنا مزي په میاشت کې 200 ځله شکیږي. جګړه ده که لاین به کیفیت ده. پر لخکرګه او کندهار خارونو د کجکی د برېښنا د بندیدو لسرزی پوره شوی. خود چارواکو او طالبانو ترمنځ د کشمکشونو لوی زیان عام خلکو ته رسیږي. د لخکرګه اوسیدونکو برېښنا غوړي خو ویل کیږي 230 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د لاین تازه جوړ شوی لاینی شبکه به کیفیت ده. دا چې د ګرمۍ په دې موسم کې پر شاوخوا 15,000 کورنۍ د برېښنا د بندیدلو په اړه نورې څه خبرې دي، الیاس دای په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د برېښنا د ریاست مخ ته یو لوی جنراتور د هغو کسانو غږ ورکړی دی چې دلته پلاستیک کراچیو کې واړه توکي خرڅوي. که څه هم سولر سیستم اسانه او ارزانه دی، خو په لشکرګاه کې د هرو څو دوکانونو لپاره واړه جنراتوران چلوي. د ښار اوسیدونکو دوکانداران او هغه کسان چې د برېښنا په واسطه د خرابۍ او ولډینګ کارونه کوي د برېښنا غوښتنه کوي.
نو د لشکرګاه خلک لکه په طبخي کې مثال مشتس په سارایي استلاله کې طبخي لاندې چې اوسېږي ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف. نو د برق خو ډېر خلک په تکلیف دي، عام خلک په تکلیف دي، خصوصا غریب خلک ډېر په تکلیف دي.
موږ برق نه پدې سو کې هغه سره باندې ودرو ولډینګ یعنی او څه کار درشه د کوښنیان زنګو به درته شما راړې چې کدی په لاس افغانې کار و ته په څو 15 افغانې کاروم سه د برق مشکل دی. کله برق چیري مشکل نسی د سیخ د 15 افغانې په ولې ګرانیږي خو نه ګرانیږي. د برېښنا په لاره دغه ورته وایم چې په هر لار کې یا په شمسانه په ذریعه یا جنټرانه په وایسته د برېښنا خبر دی.
د برېښنا پر ویش او کیفیت هر کال د برېښنا شرکت او طالبان ترمنځ ستونزې لشکرګاه او کندهار شرون ته د برق د لیږ بهیر په ورځ ورځو وزندوي.
د برېښنا مسله برېښنا یو عامه تمنه ده او په هماهنګي د کجکی د تولیدي په
برېښنا دغه مستسو یو جنجال هم د کیک نه دی چې لامل د کجکی برېښنا بند سوی د خو د برق رئیس انجنیر وحید الله زی وای لین د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ په جګړه کې شکېدلې ده.
وسغه صحیح تر سرنکلال وړ کچيري لین وشکېږي موږ کارمندان په هغه وخت کې کولای شي چې بدون کوم مشکل څخه لین ورغوي. دا غره کم د دورې څخه کښته تر لشکرګاه او دورې تر مابینس په دغه ساحه کې چې دولت حاکمیت یې بدون کوم مشکل په هغه وخت کې کولای شي چې لین دوباره جر ولغوي. ولې د دورې او د سنگین تر مابینس کرشه د جنگي حالت شاره ده، د سنگین او دورې تر مابینس شاره ده، د شاره په بغلو کې د خو وخت امنیتي پوسټ پرتی د چې پوسټو په بغل کې د لین غجدل دي چې اکثره وخت جنگو لوجه لګیږي او شکیږي.
شغلی الیزی ازادي رادیو ټول د کجکی څخه لشکرګاه او کندهار شهرونو ته د لیږدون کې برښنالین په هر میاشت کې په اوسط ډول د جګړو لامل 200 واره شلیږي چې بیرته د دوی د کارکونکو لخوا اترل کیږي. د کجکی څخه د برښنا د لیږد نوي شبکې ته 220 میلیون ډالر د امریکا د پوز لخوا ورکول شوی دي. د هلمند د والي مرستيال مجاهد الله سفاري وای کته هم دغه شبکه د اوبو او برښنا وزارت او برښنا شرکت ته تسلیم شوی ده، خو دوی د ناسم کیفیت لامل اعتراض لري. سفاري وویل د کجکین لشکرګا او کندهار ته د لین نوې شبکه د برښنا د لیږتوان نه لري او ویلي یا زوب کیږي چې لامل پر دواړو شهرونو برښنا کته کیږي.
چې دغه لین او دغه پیسره دغه قرارداد ټوله مارینو ځواکونو کړی او هغه خپل پر سر باندې یعنی نو دلته د هلمند د برېښنا ریاست یا د هلمند ولایتي اداره د هیڅ په جریان کې نه و. د هلند خپل خریداري کړی او راوړې دي د دوی په اختیار کې ورکړې دي او بل اخر د سی ورته ویل کته سي استفاده ځنې کوي شته شته کنه ځنې کوي مې ځنې د کوي موږ ضرورت ستې دغه ته نه لرو. نزموږ معلومات خو دا و چې په غاول کې هم تاسو جریان کې چې موږ د خبره کړو چې دا لین کیفیت نه لري، ځکه چې موږ راوي ټیسټ مو کوي ومو کته چې دا لین کیفیت نه درلوده ځکه دلته نو دغه سره خریداري سره
د کجکی څخه د برښنا د لیږد د لین د کیفیت په اړه اعتراضونه ونو کې په داسې حال کې مخ په ډیرو دود چې د کجکی د برښنا د بند پر دوهم فاز او د برښنا د تولید پر دوهمه فابریکا کارونه روان دي. د هلمند د برښنا رئیس انجنیر وحید الله علیزی د ولایت د مرستيال مجاهد الله سفاری خبرونه مني. شاغلی علیزی ازادي رادیو ته ول د برښنا لین د ناسم کیفیت په خاطر نه د جګړو لامل په ځلون شکیږي.
ولې د لین کیفیت او نه کیفیت د هیڅ اته نه معلومه مشت چې مسلکي خلګو د برښنا په شته کلو خو هیڅ مشکل نه دی پیښ کړی. د دورایي څخه تر لشکرګاه پسې کې تاسو سفر کوئ په دغه ساحو کې لین غځېدلې دي، یعنی زور لین غځېدلې دي، المونیم یې ټوله تللي، یوازې فولاد پاتې. خو بیا هم په لین کې کوم مشکل نه وي، لین خپل دغه انتقالي برق انتقالي، نو دا چې المونیم ورسره یو سل شل یو سل څلوېښت ملي لین یې، دا خو بېخي را انتقالوی شي، او موږ تر دېرش مګاواټ اضافه برق په دې کې انتقال کړی نه دی. او دا لین تر سنګین او درې ترمنځ په بله ساحه کې، او د درې او سنګین تر مابین هم خاص په هغو جنګي ساحو کې شکېدلې دي.
حتی موکړه چې د کجکی څخه لشکرګا او کندهار ښارونو ته د برښنا د لیږد شبکې د کیفیت په اړه د امریکا د پوز له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کجکی د برښنا د فابریکې څخه 250 میگاواټه برق د کجکی، سنگین، مساکلا ولسوالیو په شمول لشکرګا او کندهار ښارونو ته ورکول کیږي، چې د برښنا د ریاست د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر عواید د طالبانو لخوا په غوسیمو کې ټولیږي چې د دوی په ولکه کې دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وسم ورزو کونړ ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ګډه په مروري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی، چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو او لشکري طیبه په شریکه د مروري ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوستو برید کړی. د قومندان په خبره چې افغان ځواکونو یاد برید په شا تمبولې او په کې لسو زیاتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
بیګا د شپې 2 بجې دولت مخالفینو د مروري په ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو باندې حمله وکړله. څنګه نفر وژل شوي دي او څنګه نفر زخمیان دي. په جنگ کې د مختلف ګروپونو او رهبری د جنگ لشکري طیبه او امارات کوله. لشکري طیبه او د امارات مشهور کسان چې طلب شوي دي، او دغه د امارات او د لشکري طیبه کسانو د جنگ مشري کوله. موږ فعلا یو نفر د اردو سرباز شهید لرو او درې نفر ساتھ زخمیان لرو.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین وایي دوی ته د جګړې لسیمې اته تنه ټپیان رابلل شوي، چې یو پکې بولیسي وګړی او نورې دولتي سرتیری دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
یو پکې ملکی او نظامیان، یو کس جلال آباد ته ریفر شوی دی، درې کسان سرافات تداوی شوي کورونو ته تللي دي، درې کسان چې کوم دي هغه بستر دي، وضعیت ښه دی.
امنیتي مسؤلین وایي د تېرې شپې برید ته لشکري طیبه وسلوالو طالبانو له بېلابېلو سیمو خپل جنګیالي راټول کړي وو. د دوی په خبره چې غوښتلې مروري ولسوالۍ کې یادو پرتو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او د لشکري طیبه له خوا په ګډه برید ترسره کیږي، چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مشر ملا برادر سره کتلي، او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو سره بیا د طالبانو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون لپاره چمتو دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس هم احمد شیبر تغاک دو چې یو جالب او معلوماتي راپور جوړ کړی، هغه هم دا چې یو کس په تیر عمر آشپزی زده کړې ده او د کرونا ویروس په مهال آشپزی لا پخه شوې ده.
اتاویا کلن مکسیکویي وروسته تر دې د پخلي ستوری شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,00,000 سبسکرایب لري وایي:
هولا تودوس کومو ستان، ګراسیاس پور سیګیرمه.
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورکړم په برخه کړم، او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوه ویډیو کې له پخلی سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لوڼې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کورونا خپره شوه نو په کور کې بېکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربندي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې لا اختر راوروسته زیاتېدونکی تاوتریخوالی د منلو نه دی. طالبان وایي د دوی د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر زر پایل او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د پینټاګون بیان ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ادعاوې تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختي دي لغوه کړي او زیاته کړې د ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو سره غړاوی وي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې شاته وکړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلوو. لومړی به یو راپور د امریکا تاسو ته خپور کړو. هغه دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې تر شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د نویو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړی دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچی به نن سه‌شنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغي لږ تر لږه 22,000 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوي دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د دې شورزو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. والی وروسته له هغې عکسالعمل وښود چې تېر یکشنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,850 نویو پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمېر به راتلونکې اونۍ تر دې هم زیات شي. د فلوریدا او تکساس یالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرنيستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې و د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي، حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیونه اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونه او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لکو 6 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختمه نه سي. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډېر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو د افغان جنو موسیقي غږول دي. په دا وروستیو 13 کلونو کې افغان ښځو او انجونو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې یوه له هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې له ستونزو خالي نه ده. په تیره بیا موسیقي غږونکي انجونې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. آیا اوس دوی د دغې مبارزې له پایلو خوښ دي او دغه لاره به تعقیب کړي؟
لارم او ادامه ورکوم. اوسه مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغان جنو د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنې لري.
ډېر هیوادونو ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمي جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبارخیل واورو.
افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو د ولسی مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې دغه لیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوخت دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږون کنجونو یو پیاوړې ډاله ده چې ډېر شنجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. د غنجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونې ډېری هوډمنې او په ځان باورې کاری زکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو 2 لسیزو کې په ټپه درېدلې و. په خاصه توګه جنونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډیره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان جنونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعا ښځو ته
جنکیانو ته ډیر مشکل ده د لپاره چې زمون زینی خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او زینی خلک دي چې وقت ډیر تشویقوي مونږه زما په کورونه کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویقوي تنه پلار می دي مونږ بهرنی سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند پرتګال جرمنی او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو هغه ته ترسره شو او مونږ هغه ته ډیر تشویق شو مونږ د مختلف رشتې څخه یازګیږو او مختلف آلی غږو عموما زه چې کوم آلی غږوم ضربی ده یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي یعنی تنه یوازې شکار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی
په دغه انسټیټیوټ کې هر صرف د موسیقي له هنر ډک دی د ګیتار یو صنف ته لاړم ډیر شمیر زده کوم کې پزدا کړه بوختی وی یو پخوانی سندره یې ل گیتار سره زمزمه کوله د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره خولې ویله
کیگی چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کال کیږي د موسیقي په مسلکی انسټیټیوټ کې زده کړې کوي د پیانو او وایلون غاګول یې زده کړي او د زهره آرکستر للارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅون کې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلوانې د موسیقي لکبله دوی سره جوړ نه دي
د زهره آرکستر غړیم اته کاله یا نه کاله کی چې د موسیقي په برخه کې کار کوم هر څوک شوق لري چې کار وکړي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی دا کار خو غلط نه دی هر چا زړه کې چې کار وکړي خپل مسلک محتوی سي پلار مور می چې بل څه خبره نه منم
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي د محلي موسیقي لوي وړي ډلې سره می خبري وکړي چې لیو شمیر نجونو او هلکانو نه جوړوه دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبري هم را سره وکړي
زه درې کاله کېږي ستار کار کوم او بلدیت ښه ده لرم ډېر ورسره عادت ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي او مکتب هم وایم دوه ورسره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انستیتوت عمومي مشر د دغه انستیتوت په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انستیتوت د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انستیتوت کې موږ یو شمېر هغه بې وسنجونې هم شامل وو چې د موسیقي وړتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر راټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انستیتوت د افغانون جنو د تشویق لامل ګرځیدل چې په دا ورستیو کې ډیر جنو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او د غنجونی په دې برخه کې ډیر لاسته راوړنی هم لري.
دشتنن جنې په زهره آرکستر کې فعالیت کوي. د آرکستر په رهبرۍ کې دون جنې دي، یو مرزی او بل شګوفه. د زهره آرکستر غړي ټول دشتن دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي کوي خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم کوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره آرکستر په دنیا کې مشهور ده، دا د چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې ز چیرې ښکار کوي. هغه چیرې چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمېر جنونو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقي غږون کې تر ډیره دلته کمې دي. دا چې عام خلکو ته د جنونو موسیقي غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اغل مراد د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیرې یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام من نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو يم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دي او داسې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې آرن جون دا غزده کوي، مشکل نشته.
معلوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر اماغه چلند نارینه سرکیج باید ده خز سره باشی که ما لور متوی ما خور متوی چه زغوار موسیقی و زور تجازه ورکم، مگر حت نه اخوالر نسی نون مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د ښځو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د ښځو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د ښځو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د ښځو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان دې کسان چې شعر نه وایي، کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی په دې یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډیره جذب توجه ډیر زیات کړي. او دغه چې موږ شعر نه وایو، موږ شعر نه ډیره ادبي شعر نه دي، معاصر شعر نه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډیره ښه دی او خلکو لپاره ډیره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې موږ دغه برخه کې چې موږ ښځه پکې شامله یي، ډیره به ښه یي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او موږ خپله په پانتون کې یو هغه لرو، یو پانځی لرو اونرا په نوم دی. دغه ډیر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوې دي چې خلک دغه پوهنځی بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا هنره پوهنځی مه وایې. اوس چې دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پوهنځی کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه کې چې وګورو، دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سی نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو موږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي، او په ټولنه کې د سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زه یو شی نه نیسي او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر سره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو ته د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
دنیمی نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاسترولونو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پات او رسیدا تر بیا ښه وخت ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره د توتو وخت دی، د توتو میلی وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی، خو پام کوي چې ډاکټر او روختون ته اړ نشي، نو ځکه توت او نور میوي خام او چټلې ما خوري. د خبرونه په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، کې واوري ل ډیرو خبرو به خبر شي.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاکان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمره درجه نامن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طول شوی او متارز کاندیدان پداغ پات شوی
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دی عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمه ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمه پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
<تص-> او روستای خبر وای چې چارواکی د پوهنځي او د ماستری درسونه ویلو ته د پیریانو خولې په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکی ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتکاران نه لرو. خدمتکاران نه لرو زکه چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه. او دا سلار شی څو وخت وروسته هل شی هلتا، نه هنر پاتې شی، نه هنر پاتې شی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکا مونږه خانان نه لرو، نوزکا مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو.
خواب چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
دما وطنی غیږی او څاپیړې هیڅ په درد نه خوري، باید اوسنی عصري تخنیکونه زده کړم، کنه د خلکو په کور کې له خپل حق نم دفاع نه شم کولای.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخوانی جنگونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه سره ویشتل، اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغه سیده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. کنه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل؟ والا باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نشي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویا ستړی مسی، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسی مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا. لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو
شمشیر بازی دې زکړه
وو وس چې دوه وګ دې چړې یا دوه پېچ کښونه را سره وي دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګې دلای دا سي جنگي تخنیکونه مې زده کړې دي
نو چړې یا پېچ کښونه وڅنګ تالار ته یوسې
دا چال مې هم زده کړه د دې شانو د تیرولو لپاره مې وګ دې موزي اخیستې دي او چړې او پېچ کښونه په موزو کې تیروم
نو لالا چلار شي څوک ریاست نشي درس خنیوالی هیڅ ځان کاندیداوامه په زور دی ریاست څوکۍ ونیسه او پیکې نه
زویا چې څوک ژوبل نه کې
نه مورې چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیشکش په میزخانه کې ږدم څه وکړم د چورلمان همدا رواج دی نو
پراوانا ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ هیله زرمتی حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3